رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. ځان زرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونې کې به واورئ: ټاکل شوې بلونۍ په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو پرېښودل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې په دې هفته کې به په تاشکند کې د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې په سوریه کې به د افرین د ښار د قبضه کولو نه وروسته په نورو سیمو کې هم په کوردي قواو حملې وکړي، او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به په دې هفته کې واشنگتن ته په سفر راشي. او دا هم د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په بل هفته کې به په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. د افغانستان د سولې شورا وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. د افغانستان د جمهور ریاست د مقام د ویان مرستیال د وخان مینپال هم ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به د تاشکند په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مینپال وایي ترورزم د افغانستان په څیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د یو خطر په توګه مطرح دی، او په ضد یې ګډې مبارزې ته هم ضرورت دی. په دې باب یو مفصل رپورټ د خبرونو وروسته مه هېروئ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې په سوریه کې به د افرین د ښار د قبضه کولو نه وروسته د کردانو په نورو پخو مرکزونو هم خپلې امرې پراخې کړي. هغه وایي چې ترکی قواوې به د سوریه د مانبیچ او د العرب په ښارونو کې په کردي قواو حملې وکړي. پرون امریکا د افرین د ښار د وضع په باب اندېښنه څرګنده کړې ده، او د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق حیدر نورت ویلي دي چې د کردانو د دغه ښار نه د ترکی قواو د حملو له ویرې ډېر زیات خلک وتلي، او هغې هم دا اوس هلته د خلکو د بشري وضع په باب اندېښنې پیدا کړې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دې خبرداري هم ورکړې چې په کردانو پسې به د عراق د سنجار د سیمې په لوري هم خپل نظامي عملیات پراخه کاندي. ترکیه وایي په دغې سیمې کې د کردانو هغه یاغي قواوې شته دي چې د دریو لسیزو راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکی قواو سره جنګیږي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به په دې هفته کې په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر وکړي چې د ایران سره رقابتونه لا پسې زیات شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په مقابل کې په سرګن ډول د سعودي عربستان د سنی شاهي حکومت خوا نیولې ده. شاهزاده محمد بن سلمان د سی بی ایس د ټلویزیون شبکې سره په خپلې مرکې کې د ایران مشر د هیټلر سره مقایسه کړې، او ویلي دي که چېرې ایران اټومي وسلې پیدا کړي سعودي عربستان به هم یې ترلاسه کړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د خلکو د اراو د یوې نوې سروې نه دا څرګندېږي چې اوس هم د عراق د اشغال په باب چې دغه عمل مثبت وو او که منفي د امریکا خلک په خپلو کې تقسیم شوي دي. د دغه جنگ د شروع نه 15 کاله وروسته تقریبا د امریکا 80% خلک وایي چې د دغه جنگ فیصله غلطه وه، مګر 30% خلک بیا وایي چې دغه فیصله ښه وه. لکن په 2003 کال کې د عراق د جنگ نه سور ورځې وروسته تقریبا د امریکا 1% خلکو د نظامی قوت د استعمال د فیصلې نه ملاتړ کړی و. لکن په 2003 کال کې د عراق د جنگ نه سور ورځې وروسته تقریبا د امریکا 1% خلکو د نظامی قوت د استعمال د فیصلې نه ملاتړ کړی و، او په هغه وخت کې د امریکا 2% خلکو ویل چې دغه فیصله سمه نه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې اوس سمدستي د ملک په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوصل لپاره کوم پلان نه لري. که چېرې ښاغلی پوتین وغواړي چې په 2024 کال کې بیا ځان جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي، باید چې په اساسي قانون کې اساسي تغییر راولي. ټاکل شوی چې په بل میاشت کې به په جنیو کې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د 1.5 میلیونو انسانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو بسپنه ورکوونکو یو کانفرانس جوړ شي. ملګری ملتونه وایي امید لري چې سږ کال به د دغو خلکو سره د بشري مرستو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو په اندازه د مرستې وعده وشي. دغه اندازه نسبت پروس کال ته 4 چنده زیاته ده. د ملګرو ملتونو یو لوړ دوه مقام چې 13 هفته د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته په سفر تللی وایي چې هلته په هغه ملک کې تقریبا 4.6 میلیونه ماشومان د سخت لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي، او هم په هغه ملک کې د کولرا مرض دومره سخت شوی چې په 13 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی.
خبرونو مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. ټاکل شوی بلونې په تاشکند کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ملاتړ 2 ورځنی کانفرنس جوړ شي. د سولې شورا وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. اکرام شینواری رپورت را لېږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواکوی ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې چې د روانې میلادي میاشتې په 6 او 8 به د ازبکستان د حکومت په قربتوب جوړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم ازبکستان ته سفر وکړي.
په 6 او 8 باندې په تاشکند کې د سیمو د هیوادونو د ګډې همکاري یا جلبول د تروریزم او افراطیت مخدراتو سره د مبارزې په اړوند او د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په اړوند چې ان شاء الله د حکومت نور مسولین به دقیق معلومات په دې اړوند درته وړاندې کړي چې راتلونکي هفته به موږ تاسو شاهد یو چې د افغانستان دولت مأموریت جمهور رئیس پکې ګډون کوي.
د افغانستان د جمهوریت د وایم مرسیل د واخان مینپال هم امریکا غږ آشنا علي سره په مرکه کې ویل چې جمهور رئیس غنی به د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لاړ شي. خاغلی مینپال ویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي چې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د وصلې دوه لپاره د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي.
موږ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره دا اړیکو یو نوې فصل پرانستې دي. دا ډیر زیات تمرکز پر دې باندې دی چې هغه اقتصادي فرصتونه شي په سیمه کې دی، او دا غوي د افغانستان د وصل نقطه ده. د افغانستان دغه موقف ته په کتو سره د سیمه هیوادونو لیوالتیا لري شي دغه د همکاري د حلیز شي یا د جنوبي اسیا او د منځنۍ اسیا ترمنځ د وصل نقطه شي. دغه نقطې ته په کتو سره اقتصادي همکاري زیات شي، همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په خکې په ځنګړې توګه باندې منځنۍ اسیا د افغانستان سره یو ځای د تهدیدونو په وړاندې باندې شم دا دلته دی او هغه د اقتصادي فرصتونو مخه ډب کړي دغه په وړاندې باندې یو ګډه دریځ ونیسي.
افغان حکومت وی چې د ازبکستان د کانفرنس په ترڅ کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وسوال طالبان ته د سولې د وړاندیز لپاره د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو هڅه هم وشي. جمهور رئیس غنی د تیر میلادي میاشتې په 28 وسوال طالبان ته د سولې یو پلان وړاندې کړ. دغه وړاندیز څخه په نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو وسوال طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه وړاندیزته غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ امریکایي قواو کمانډان جنرال جان نیکلسن طالبان ته د جمهور رئیس غنی د سولې وړاندیز د سخاوت ډک وړاندیز بللې دی. جنرال جان نیکلسن چې نن د دوشنبه په ورځ د ناټو د ځواکونو په کمانډانۍ کې د 1.5 میلیون لمریز کال د رابره کېدو په مناسبت خبري اعلان سره خبرې کولې، ویل چې دغه وړاندیز د راتلونکي په اړه هیلي راټوکولې دي.
موږ پوهیږو چې په خوا هم د سولې په اړه خبرې شوې وي، خو زه فکر کوم چې توپیر یې دا دی که موږ وګورو طالبانو امریکایانو ته یو پرانیستی لیک واستوه چې د سولې په اړه پکې خبرې شوې وي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز پر مخ وړلو لپاره د کابل پروسې په کانفرنس کې ټولو ګډونوالو هیوادونو د دغه وړاندیز ملاتړ وکړ. د دې سره سره چې موږ د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه غږیږو، زه کاملا پوهیږم چې جنگ به هم سکال دوام ومومي، چې دا به سکال یو توپیر وسی چې د سولې د خبرو پر مخ وړلو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې پر طالبانو فشار راوړل شي.
هغه ویل چې پر طالبانو باندې سولې ته د حاضرېدو په برخه کې د پوځي فشارونو ترڅنګ د ټولنیزو فشارونو د لیدلو تمه هم لري. جنرال نیکلسن را رواني پارلماني ټاکنې په انډونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه چې دغه پر وینا د طالبانو څخه به د جګړې او جهاد مشروعیت واخلي هم د هغو فشارونو په ډله کې وشمېرل چې دغه امریکایي جنرال پر وینا چې طالبان به د سولې خبرو حاضرېدلو ته اړ باسي. د ناتو کمانډان د دغه فشارونو ترڅنګ د ډیپلوماټیکو فشارونو یادونه وکړه او د بیلګې په ډول پاکستان باندې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ د اعلان وروسته فشارونه یادونه وکړه او وویل چې دغو ټولو اقدامات ته پر کتو روان میلادي کال د سولې د هڅو په برخه کې له نورو تیرو کلونو توپیر لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو پرېښودل د حکومت د سولې په طرح کې نه دي شامل. پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریال اجمل تورمان رپورټ ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو سره د سولې طرحه همغه ده کومه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا دوی ته وړاندیز شوه. د دغه شورا وایند سید احمد طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د ځینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل. دوی وایي په دې اړه هیڅ بحث نشته چې ځینې سیمې یا ځینې ولایتونه د امن ځایونو په نوم طالبانو ته وسپارل شي. د افغان ملت غږ همغه مادي دي چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. ښاغلي غنی دغه شان وویل چې طالبان باید حکومت په رسمیت وپیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي. خو ښاغلي غنی په دې اړه چې ګوند یو شمېر ځایونه به د امن د سیمو په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دي ویلي. دا په لاس حال کې چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه ډله دوی ته د امن سیمو یا ولایتونو د سپارلو له طرحې سره مخالفه ده. د طالبان وایند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د افغانستان د ویش په معنا ده. د راپورونو له مخې مخکې تر دې دا شانې و طرحه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح شوې وه. د حزب اسلامي د رسنیز ټیم یو غړی فضل غنی حقمل په دې اړه وایي ښاغلي حکمتیار مخکې تر دې حکومت ته وړاندیز کړی و چې یو سیمه د غیر جنګي سیمې په توګه اعلان او ملکي مسؤلین دې د دواړو خواوو په مشوره وټاکل شي. د ښاغلي حقمل په خبره دا طرحه داسې وه چې طالبان او کورنۍ به دغې سیمې ته راشي او بیا به په کابل کې د سولې د خبرو لپاره ځان ته دفتر پرانیسي.
دا په دې معنی نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکول کېږي یا خدای ناخواسته دا د هېواد د تجزیې عمل وګرځي. دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده. طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي.
نوموړی وایي دا طرحه په رسمي ډول دولت ته نه ده سپارل شوې. ښاغلی اقمل له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واوري.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي افغان حکومت غواړي د یو شمېر امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي کمپنیو ترمنځ د افغانستان د قانونو د استخراج پر تړونونو اندېښنه ښودلې او هغه د افغانستان د خلکو په زیان بللې دي. د شفافیت د سار ادارې د چارواکو پر وینا په داسې حال کې چې افغان حکومت د لویو او متوسطو قانونو د استخراج لپاره بشپړ چمتووالی نه لري خو په ورته وخت کې غواړي چې له ځینو امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ د یو شمېر بهرنی یو رسنیو د ریپورتونو په استناد خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت په دې تړاو له ځینو امریکایي کمپنیو سره خبرې کړي او په نږدې راتلونکي کې بعد د دواړو لورو ترمنځ تړونونه هم لاسلیک شي. ښاغلی افضلی پر حکومت نیوکه وکړه چې له امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج د تړونونو په اړه تر اوسه خلکو ته اطلاعات نه دي ورکړي. هغه د دغو تړونونو د شفافیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل
ما از وضعیت فعلی
موږ د اوسنی وضعیت په اړه جدي اندېښنه لرو ځکه چې د افغانستان طبیعي زیرمې د افغانستان افغانستان د خلکو زیرمی دي او د افغانستان خلک حق لري پوښي چې افغان حکومت د افغانستان د خلکو په استازي توپ له بهرنۍ هوادونو په ځانګړي ډول امریکا سره سره ډول تړونونه او په کوم شرایطو لاسلیک کوي او بل اخر په دغه تړونونو کې به تر کومه کچه د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې نیول شوی وي. د شفافیت د سار ادارې مشر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له امریکا سره د قانونو د استخراج د تړون له لاسلیک وړاندې د افغانستان له خلکو سره مشوره وکړي او ورته کافي اطلاعات ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د شفافیت او اصلاحاتو له راوستلو څخه مخکې به په دې برخه کې هر ډول اقدام د افغانانو په زیان تمام شي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه یې له امریکایي کمپنیو سره د قانونو د استخراج په تړاو خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ ته وویل چې له بهرنیو هیوادونو سره د قانونو د استخراج د لویو پروژو تړون د قانون پر بنسټ او د داوطلبۍ له لارې ترسره کیږي.
قانونو د قراردادونو لپاره په تګلاره کې په مشخصه توګه معنی په میکانیزم معنی غور شوی دی ترڅو موږ وکولای شو په قراردادونو کې شفافیت او د نظارت پروسی عملی کړو. ټول هغه قراردادونه چې تړل کیږي د شورایي اقتصادي د منځوري نه به تړل کیږي وروسته لاغې چې یو منظم بررسی ترسره شي بیا به قرارداد امضا کیږي. د قرارداد د تړلو یا د داوطلبۍ پروسی لپاره منظم قانون وجود لري او په دې قانون په بنیاد باندې به قراردادونه تړل کیږي. شرایط به معلومیږي، اجتماعي مسؤلیتونه به معلومیږي او له هغې وروسته به تړونونه امضا کیږي.
د ښاغلي مطفی پر وینا د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وروستیو کلونو کې په ظرفیت جوړونې او اصلاحاتو کار کړی او اوس مهال د لویو قانونو د تړون د مدیریت ظرفیت لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د غراز د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو دراوستلو او د سم مدیریت د لارې نقشه جوړه کړې چې دغه وزارت د چارواکو پر وینا جوړه شوې طرحه به د قانونو د سکتور د ستونزو په لرې کولو کې او له قانونو څخه د ناسمې استفادې په مخنیوي کې اغیزمنه مرسته وکړي. د امریکا د 2010 کال د سروې له مخې د افغانستان د طبي زیرمو ارزښت زر میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت بیا په دغه هیواد کې د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د موجودیت اټکل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15. د افغانستان بشري حقوقو کمیسن وایي چې په روان لمریز کال کې د 200 نه زیاتې ښځې وژل شوې دي. لیمین یازی په دې حقله رپورټ را لګلی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر سوریا سبرنګ وایي په 2019 کال کې 200 ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي چې په کې 16 د ناموسي وژنو پیښې شاملې دي. اغلی سبرنګ د دوشنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو د دریم کال په مناسبت یوې غونډه کې وویل په دغو پیښو کې 500 ښځې په مرموز ډول وژل شوي او عاملین نه دي معلوم. تقریبا 49% د دغو پیښو عاملین یې تر قانوني چلند لاندې راغلي او 150 نورې د معافیت تر فرهنګ لاندې راغلي او فراری دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکه وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي. دغه شبکه د یوې افغانې پیغلې فرخوندې قضیې ته په اشارې وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو دغه قضیه په خنډ او ځنډ سره وڅېړله. د دغه شبکې یوې غړې سیما څخه وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په څېړلو کې د جدیت نشتوالی د دې لامل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکي کسان د لاپسې جرأت واخلي.
و عدم توجه جدی از سوی ارگانهای عدلی و قضایی
داوی د عدلی او قضایی او نورو سی دخل بنسټونو له خوا د فرخوندې د قتل په دوسیه کې تبیزی چلند شو چې دا د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوونکو اشخاصو جرأت ډیر شي. د افغان ښځو د شبکې پر وینا د فرخوندې قضیه چې 15 میاشتې وخت ورکړل شوی و د هغې له مرګ څخه 3 کاله وروسته وتړل شوه. وشت کلنه فرخونده 3 کال وړاندې په کابل ښار کې د قران سوځولو په تور دی او شمیر قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو وژل شو. خو د پولیسو د پلټونو په نتیجه کې پر هغې لګیدلی تور ناسمه بلل شو او د پیښې عاملینو ته د بند سزا ورکړل شوه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندوز کې هغه خلک چې په هیروینو باندې اخته دي شمیر مخ په زیاتېدو دی او په دغه ولایت کې د هیروینو پرچون پلورونکي د ځینو کړیو لخوا حمایه کیږي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورت را لیکلی.
په کندوز کې د مخدره موادو پر ضد ادارې مسؤل عبدالبصیر مرشد وایي چې په دغه ولایت کې 13,000 کسان په هیروینو اخته دي چې له جملې څخه 15% ماشومان او ښځې دي. مرشد زیاتوي چې کندوز د مخدره موادو ترانزیټي ولایت دی او له دغه ولایت څخه تاجکستان او نورو هیوادونو ته وړل کیږي. هغه زیاتوي چې د هیروینو قاچاق بران په دغه ښار کې مخدره مواد او هیروین پرچون پلوري او زیات شمیر ځوانان پرې اخته شوي دي.
نگرانی جدی ما از افزایش روزافزون معتادین مواد مخدر هست. علت افزایش معتادین مواد مخدر در ولایت کندوز است که ولایت کندوز یک شهر ترانزیتی هست.
پر مخدره موادو د ځوانانو له معتاد کېدو څخه اندېښمن یو. د مخدره موادو د معتادینو د زیاتوالي علت دا دی چې دغه ښار د هیروینو ترانزیټي ښار دی او د هیروینو قاچاقبران دغه ښار کې زیات دي، نو دوی د پرچون په ډول هم هیروین پلوري. هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت صفر دی، خو بیا هم پر هیروینو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی او ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې په پرچون ډول د هیروینو پلور په دغه ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي عمده علت ده.
ما میپذیریم که انوس هم خورده فروش ها چالش بزرگی در سطح ولایت قندوز برای افزایش معتادین مواد مخدر هست.
موږ منو چې د قندوز په کچه د معتادینو د شمیر د زیاتوالي یو لامل هم په پرچون ډول د هیروینو پلورل دي. عام خلک هم په دې ګمان دي چې ځینې دولتي مامورین د قندوز ښار کې د هیروینو په پرچون پلورنه کې شریک دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی محمد اکبر د هیروینو د پلور او استعمال په اړه داسې وایي:
مور پلار یو مسؤلیت دا چې د خپل اولاد ناسته ولاړه، چې چا سره ګرځي، چا سره کینی، په کوم وخت کې دی ګرځي، کوم وخت کې دی کور راځي او څه کوي څه نه کوي، دغه ټول د خپل د اولاد هغه ژوند باید تر کنټرول لاندې ولري. بل ملګرو سره ګرځېدل د هغوی نه دا تقلید کوي، بالاخره په دغه شیانو باندې اخته کوي او بالاخره ټولنه په دغه فساد باندې اخته کوي، ټولنې ته تاوان رسي. په دولت کې داسې کسان شاید پیدا شي چې هغوی خپله په دغه کارو باندې اخته دي او په دې غټو کاروبارو باندې اخته دي او هغوی خپله نه غواړي دې شی مخنیوی وکړي. یعنې مشکلات خپله دولت کې، دولت په سیستم کې او ځینې موانع شته دي.
کله چې پر مخدره موادو له روږدو کسانو سره خبرې وشي، هغوی هم په دغه ښار کې د هیروینو په اسانۍ د پیدا کېدو یادونه کوي. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د فراه په سلګونو میرمنو یو غونډه کړې ده او په دغه ولایت کې د میرمنو نه غوښتې دي چې خپل ماشومان دي د ګزڼ په وړاندې واکسین کړي. پام وکړئ، زموږ د همکار خوشحال ځلاندې رپورټ ته.
فرا ولایت کې سلګونو میرمنو د وی غونډې پر مهال فلج ناروغي ډیره ګواښونکې وبلله او ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو غوښتنه وکړه. د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست د عامه پوهاوي مدیره میرمن شاګل د دې غونډې لومړنۍ وینا والوه چې د ګزڼ ناروغي ویروس یې تر زهرو هم خطرناک یاد کړ او د ټولو کورنیو څخه یې وغوښتل چې خپل ګلالي ماشومان د ګزڼ خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي، ځکه په وینا یې کچیرې ماشومان واکسین نه کړل شي په داسې فلج ناروغي اخته کیدای شي چې وروسته یې درملنه ناشونې ده. پولیو ډیر خطرناک ویروس دی چې درملنه نه لري او خدای دې داسې ورځ نه راوړي چې زموږ ماشومان په فلج ناروغۍ اخته شي. که خدای مکړه یو ځل کوم ماشوم په ګزڼ ناروغۍ اخته شو، نو بیا یې درملنه د ټول عمر لپاره ناشونې ده. د پولیو په اړه دغه لویه غونډه کې د فرا والي عبدالبصیر سالنګي هم د ګزڼ ناروغۍ د خطرونو او پولیو واکسین د ګټو په اړه وینا وکړه. د فرا والي د ټولو میندو او پلرونو څخه وغوښتل چې خپل ټول تر 50 کلونو شکته ماشومان د ګزڼ بدمرغي ناروغۍ څخه د ژغورلو په مخه واکسین کړي. هڅه وکړئ چې کوم ماشوم د پولیو واکسین څخه پاتې نشي او په دې اړه مو خاصه پاملرنه غواړم. ګرانو میندو، ګزڼ ناروغي کومه ټوکه نه ده، ډیره بدمرغه ناروغي ده او پام کوئ چې ماشومان مو په ګزڼ اخته نشي. د دې غونډې ټولو ګډونوالو میرمنو د ګزار ناروغۍ چې د ماشومانو د تلپاتې معلولیت سبب ګرځي پر وړاندې د پولیو واکسین فرض وباله. مدني فعال پروین طوفان چې د څو ماشومانو مور هم ده آشنا راډیو ته وویل هغه مهال دا ناوړه ناروغۍ په فرا او ټول هیواد کې محوه کیدای شي چې ټولې میرمنې خپل ماشومان واکسین کړي. زموږ غوښتنه د ټولو میندو او کورنیو څخه دا ده کله چې واکسیناتوران د کورونو دروازو ته ورځي د کوم دلیل پرته د خپل ټول ماشومان واکسین کړي تر څو په افغانستان کې هم یو داسې ورځ راشي چې نور د پولیو کومه پیښه رامنځته نه شي. دا په فرا کې لومړنی ځل دی چې سلګونه تانه میرمنې د ګزار ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین سپارښتنې په پا پاره راټولېږي او ماشومانو ته په جدي توګه د پولیو واکسین ورکولو غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیسن په سوریې کې په جنگ کې د ښکېلو ډلو لخوا په پراخې کچې د جنسي ځورونو او د جنس په اساس د تشدد نه کار اخیستل غندلی دي. د امریکا غږ خبریالې لیسا شلاین د جنیو نه رپورټ رالیږلې. خلیل خان درته لولي.
د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکو دا موندلې ده چې جنسي ځورونه او د جنس پر بنسټ تشدد د سوریې په ټولنه کې عادي خبر ده. هیڅوک نه دی ترې بچ سوی. دوی وایي چې بې شمېره ښځې او نجونې نارینه او هلکان د حکومتي ځواکونو وسلوالو ملیشو او د تروریستي ډلو لخوا په ډېره بهرمانه توګه په جنسي ډول ځورول کیږي او سپکاوی کیږي. د دې کمیسیون رئیس پالو پنیرو دغه عمل ډېر زیات ناوړه بللی دي. په داسې حال کې چې د سوریې د هرې طبقې خلک چې نارینه او هلکان هم پکې شامل دي د دې عملو له وجې اغېزمن شوي دي. هغه وایي ښځې او نجونې پرته له کوم توپیره په مختلفو ډولونو قربانی سیبی نی.
For 7 years, the victims of this brutal conflict repeatedly underscore the overriding importance of accountability for all crimes and violations committed. Yet, it is particularly repulsive.
لاتیرو وکل نورایسی د ظلم ډک جنگ قربانیان چې پر ضد جرمونه ترسره سیبی دي په مسلسل ډول د تورن کسانو پر ضد د حساب کتاب نه محروم سیبی دي. خو تر اوسه لا هم د دغه ناوړه جرمونو او تشدد کوونکي چې په هغوی کې په جنګ کې ښکېلې ډلې دولتي ځواکونه او ورسره ملګري ملیشې د حکومت ضد ډلې او د تروریستي سازمانونو لخوا جاري دي هغو ته لا هم سزا نه ده ورکړل شوې. دغه راپور د 450 څخه زیات قربانیانو د غوی د خپلوانو او د ټولنې غړي چې د دې تشدد لوجي اغیزمن سوي دي د غوی د شهادتونو پر بنسټ تیار سوي دي. دغه راپور د 2010 کال د مارچ میاشت څخه بیا تر 2010 کال تر پایه تر سره سو پیښ پر بنسټ تیار سوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419315. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منو وردن کو تاسو امریکا غشناره دیو نو زموږ د سهرنی خبری خبرونه لومړی برخه واوریدا دیمه برخه خبرونه ساتروسته تلېږي تر هغه پوري د دری برخه خبرونه اوریدل مهرباني.